پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازری رادیو په د خبرونه کې چې زه اسمت څاروان وړاندې کوم، او چې په افغانستان کې د اروپای ټولنې ځانګړي استاسي له طالبانو غوښتي چې د خبرو میسته ور وګرځي. د دې او نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې د دې سات خبرونه لرو چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
په سر کې د څه مهمو خبرونو سرټکه، ایران طالبانو ته ویلي په افغانستان کې له داسې حکومت سره مخالفت کوي چې د زور او تشدد له لارې واک ته ورسیږي. په ننګرهار کې وی چاودنې یو ملکي وګړی وژلی او څلور نورې ټپیان کړي دي. او د ملګرو ملتونو د اټومي څار اداره وایي چې ایران د 2015 کال اټومي تړون څخه سرغړونه کړې. د خبرونو تفصیل، ایران طالبانو ته ویلي په افغانستان کې له داسې حکومت سره مخالفت کوي چې د زور او تشدد له لارې واک ته ورسیږي. دغه څرګندونې په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان پرون د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال میرویس ناب سره د کتنې پر مهال وکړې. د ایران سفیر ونه ویل چې د هغې هیواد چارواکو څه وخت طالبانو ته دا خبرې کړې دي، خو د طالبانو د قطر دفتر یو لوړپوړي پلاوي په دې وروستیو کې ایران ته سفر کړی او هلته یې له لوړپوړو چارواکو سره وکتل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه د ایران د سفیر لقوله ویل سوی چې هیواد په افغانستان کې د اوربان او د تیرو شلو کلونو د لاسرورونو د ساتنې ملاتړ کوي. د خبر پاڼې لمخې د افغانستان حکومت د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په جوړولو کې د ایران پر رول ټینګار کوي. په ننګرهار کې وی چاودنې یو ملکی وګړی وژلی او څلور نورې ټپیان کړي دي. د ننګرهار د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته ویلي چې دا چاودنه نن سهار د بهسود ولسوالۍ په رنګ روډ سیمه کې په یو لاسي کراچۍ کې د ځای پر ځای سوي ماین لکبله سوې ده. د یو بل خبر لمخې د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې هم په یو شخصي موټر کې مقناطیسي ماین چاودلی. د ننګرهار د ولی دفتر د معلوماتو لمخې په دې پیښه کې هم یو کس وژل سوی او یو بل ټپي دی. د دواړو پیښو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د ملګرو ملتونو د اټومي څار اداره وایي چې ایران د 2015 کال اټومي تړون څخه سرغړونه کړې او د یورانیمو جامد مواد یې تولید کړي دي. دغه اداره دا خبر داسې مهال ورکوي چې تهران د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر نوې ادارې فشارونه زیات کړي چې پر دې هیواد لګول سوي بندیزونه لرې کړي. د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې رئیس رافایل ګروسي د دې ادارې غړو ته د تیرې دوشنبې پر ورځ وویل چې څارونکو یې تایید کړی چې ایران د اصفهان په اټومي تاسیساتو کې باندې درې نیم ګرامه جامع یورانیم تولید کړی دی. که څه هم دا په دې بڼه غنی سوی دومره زیات یورانیم نه دی، خو له هغو کې دای سي په اټومي وسله کې کار واخیستل سي. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون څخه خپل هیواد په 2013 کال کې وایست او پر تهران یې بیرته بندیزونه ولګول. له هغې راهیسې تهران هم په تدریجي ډول په دغه تړون کې خپلې کړې یو لړ ژمنې تر پښو لاندې کړې دي. په لوړه کچه د یورانیم غنی کول یې پیل کړل او هم په اټومي تاسیساتو کې پرمختللي سنتریفیوژونه نصب او فعال کړي دي. د کرملین د منتقد او فساد ضد مخکښ فعال الکسی ناوالنی میرمن یولیا له روسیې جرمني ته تللې. نوموړي پرون له مسکو څخه په یوه الوتکه کې فرانکفورت ته رسېدلې ده. جرمني ته د هغې د تلو په اړه تر اوسه نور جزئیات نه دي خبره سوي. د جرمني د دویچ ویله تلویزیون د راپور له مخې یولیا نه ده لیدل سوې چې د فرانکفورت د هوایي ډګر له ترانزیته دی وتلې وي، خو له هغې سره په الوتکه کې سپرو یو شمېر مسافرو تایید کړی چې هغه په الوتکه کې وه. په اوس وخت کې د هغې میړه الکسی ناوالنی په مسکو کې بندي دی. د روسیې یوې محکمې د فبروري په 2 ناوالنی د مخکینی تعلیق بند څخه د سرغړونې په خاطر په 2 میاشتو تنفیزي بند محکوم کړ. د ناوالنی د خوشي کېدو لپاره د هغه ملاتړو د مسکو په ګډون د روسیې په ډیرو ښارونو کې مظاهره وکړې چې په ترڅ کې یې په سلګونو کسان د روسیې د امنیتي چارواکو لخوا نیول سوي دي. او روسي خبر دای چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تیر میاشت د ولسمشر په توګه د دندې تر پیلې د ورسته د لمړي ځل لپاره خپل چینایي سیال سره پر ټلیفون خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ د خبر پاڼې لمخې بایدن له شي جن پینګ سره په خبرو کې د چین د اقتصادي جبري او غیر عادلانه پالیسیو په هنګ کنګ کې د ځپنې په شنجن ولایت کې له بشري حقوقو څخه د سرغړونې او د تایوان په ګډون په سیمه کې د چین د ځواک شودنې د زیاتیدونکو اقداماتو په اړه خپل اساسي اندیښنې څرګندې کړې. د نړۍ د دغو دوه سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو اړیکه د اقتصادي سیاسي او بشري حقوقو پر سر د اختلافاتو لامل له ډیر مودې راهیسې ترنګلې دي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ چې چین یې د کورونا د خبرې سوي وبا مسؤل بللی د تیر کال مارچ میاشتې وروسته له شي جن پینګ سره خبرې نه وکړي. سپینه ماڼۍ وایي بایدن او شي د غرض د کورونا وبا د روغتیایي خوندیتوب د ګډو ننګونو اقلیمي بدلون او د وسلو د پراختیا د مخنیوي پر مسالو خبرې وکړي. بایدن پرون مخکې تر دې له پینټاګون څخه د کتنې پر مهال ویل چې د چین په وړاندې د امریکا پر پالیسۍ به له سره کتنه وکړي. د غرض د هم باید سی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په دې څرګندونو کې په نړۍ کې هم د جګړې د مسولانه ختمېدو په اړه خبرې کړې دي. ولسمشر بایدن پرته له دې چې د کوم هیواد مخصوصا د افغانستان نوم واخلي ویل چې په نړۍ کې باید جګړې په مسولانه ډول پای ته ورسیږي. د خبرونو پای
زمو شخله ازادي رادیو اوري. د اروپای اتحادیه ځنګړي استازي پر طالبانو ژغ کړی چې د سولې خبرو ته حاضر شي. د پکتیا د زرماتو سیدونکو ویل وو کلونو راهیسې په دې ولسوالۍ کې طالبانو د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی.
تقریبا له 2000 زیات په دې کې محصلین به لیلې کیږي.
په غزنی کې د جګړو له لاسه نور بنګریوالي کار نشي کولای.
په خاص براتلی له کلی شزي په ورتراتلی ټولو په بنګری چولو.
د ننګرهار د خشتو په بټیو کې زرګونه ماشومان په کار بوخت دي.
موږ ساجم راسته و چې موږ دا کار نه کوم مختاب یو. دلته متر دا کیږي چې کاشکې زه مخته پونتزم تلم وته.
نن د طبي علومو په برخه کې د جنو او شزو نړیواله ورځ ده. په دې موضوع هم راپور لرو. زموږ اخلاق آزادی رادیو او رید آزادی رادیو خبرونه د سهار له وود ما شام تر وو په منځنۍ صفه 12 پښنیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې مخکښ شزي پروګرام لرو. په افغانستان کې د اروپای ټولنې ځانګړی استازي له طالبان غواړي چې بیرته د خبرو میسته ور وګرځي. رونالد کوبیا بهرنه یو هیوادونو ته د طالبانو د سفرونو په خبرګون کې ویلي سول او د حل لارې مندل له افغانانو سره د خبرو په میس کې ترلاسه کړي شي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون پر روانو امنیو اندیشته شولې او غوښتنه کړي چې په دوحه کې د سولې مرکچان باید د وینې بهیدنې پای ته رسیدو لپاره حل ځلی وکړي او خبرې نتیجې ته ورسوي. په دې موضوع راپور لرو چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
لاتیر شاوخوا یوې میاشتې راهیسې دوحه کې د سولې بین الافغاني خبرې په ټاپه ولاړې دي او دې مسلې پر افغانانو سربیره د افغانستان د دولت نړیوال شریکان هم اندېښمن کړي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا وایي سولې او د افغانانو په خوا کې د وی حلارې مندل له افغانانو سره د خبرو د میز لارې شونې ده. کوبیا تیر ماخستن په یو ټویټ کې لیکلي بهرنیو هیوادونو ته سفرونه هغه بشپړ حاکمیت بیرته نشي ترلاسه کولای چې له ډیره وخته یې تمه کیږي او دغه راز بهرنی اغیز هم نشي کمولای. کوبیا خپل دغه ټویټ هم په کابل کې د ایران د پخوانی سفیر محمد رضا بهرامی د ټویټ په جواب کې کړی. بهرامی لیکلي ک طالبان غواړي ثابت کړي چې خپل تیر حالت یې فاصله اخیسته او پر اختیار سیاسي هوکړې تجمندي باید د سولې خبرو ته بیا وګرځي او له جګړو لاس واخلي. د طالبانو د قطر دفتر مشرتابه په دې ورستیو کې پاکستان، ایران، مسکو او ترکمنستان ته سفرونه وکړل او د دې سفرونو پر مهال افغان دولت هم ویل چې طالبان باید د دې کار پر ځای سولې ته لومړیتوب ورکړي. بل ورتول مورز له دوهینه د افغان دولت د مرکچی پلاوی او شمرغلی هم بیرته هیواد ته ستانه شول او مسولینو یل عامل هم شخصی او کورنی موضوعات یاد کړی دی. د سولې خبرو تل طالبانو د بیرته ورګرځیدو غوښتنې داسې مهال کیږي چې افغانستان کې لا تاوتریخوالی هماغسې روان دی. یوازې پرون چهارشنبه پلازمینه کابل کې درې چاودنې وشوې چې د پنځمې حوزې د امیر په ګډون یې دوه تنه ووژل او یو شمېر نور یې ټپیان کړل. تر دې یوه ورځ وړاندې د کابل لویدیځ باغ داود سیمه کې یوه برید کې د میدان وردګو ولایت د کلیو د پراختیا ریاست د سرپرست په ګډون د دغه ادارې څلور کارکوونکي ووژل شول. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر وایي هیواد کې د وینې سیل روان دی او په خبره یې د جګړې د پایته رسولو مسؤلیت خپله د افغانانو دی. میرمن شهرزاد پر خپله ټویټر پاڼه په یوه ډول د دوحې په خبرو هم نیوکه کړې او لیکلی دی په داسې وضعیت کې ولې دوحه کې د خبرو دواړه لوري د وینې تویدنې پر مخنیوي تمرکز نه کوي. موږ هڅه وکړه چې له طالبانو وپوښتو چې څه وخت بیرته بین الافغاني خبرو ته حاضریږي، خو د دوی مطبوعاتي مسؤلینو په دې اړه څه ونه ویل. دوی بیا له دې وړاندې ویلي چې بین الافغاني خبرې نه دي درېدلې او په وینا یې خبرو کې دومره ځنډ طبیعي چاره ده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پکتیا په زورمت ولسوالۍ کې له نږدې اوو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو په ښوونځیو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی. د دې ولسوالۍ نجونې زده کوونکي وایي زرګونه نجونې له زده کړو بې برخې دي او د افغان چارواکو تر څنګ له وسلوالو طالبانو غواړي چې د زده کړو لپاره دې اسانتیاوې رامنځته کړي او دوی ته دې د ښوونځیو ته د ورتګ اجازه ورکړي. نور حال په دې راپور کې
په پکتیا کې د لری پروتو ولسوالیو د هغو زده کوونکو لپاره چې په مرکز ګردیز کې خپل زده کړې کوي په څلورو پړونو کې د یوې مجهزه لیلیې د جوړېدو چارې بشپړې شوې. د پکتیا والی محمد حلیم فدیوی په دې ودانۍ د پوهنې وزارت له پراختیايي بودیجې شپږ څلوېښت میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې له دې وروسته به د زده کوونکو په واک کې ورکړل شي. دایوی له دې لیلیې به دوه سوه څلور اتیا زده کوونکي ګټه پورته کړي.
ډیره مهمه او اساسي ودانۍ ده چې تقریبا له دوه نیم سوه زیات په دې کې محصلین به لیلیه کېږي. څومره مصارفات یې هغه پورته اجرا کوي، بودیجې نه منظوري طبیعي ده چې دا پروسه یې لږ ځنډنې کړی.
د انور په نوم یو تن زده کوونکی هم د لیلیه جوړېدو ته خوښ دی او له مسؤولو چارواکو غواړي چې په دې لیلیه کې بې وزله وړ کسانو ته لومړیتوب ورکړي.
دنه باید هغه خلکو ته وسپارل شي چې هغه د ولسوالۍ او د هغه د لر پروتو ولسوالۍ څخه راځي. داسې نه وي چې هغه خلکو ته چې د واسطو یا د پیسو په زور دغلته جینه ونیسي او هغه خار ته هم نږدې وي.
د پکتیا په یو شمېر ولسوالیو کې د ناامنیو د باکیفیته ښوونځیو کموالی او یو شمېر نورو ستونزو له امله ګڼ زده کوونکي د منځنیو او ولسي دورې زده کړو لپاره د پکتیا مرکز ګردیز ښار ته راځي. د دې ولایت مدني فعالان وایي له هم په مرکز او ولسوالیو کې ګڼ ښوونځي ودانۍ نه لري او له چارواکو غواړي چې په دې برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د دې ولایت یو تن مدني فعال جمعه ګل افغان وایي
کال دو کال مخکې سره درې مکاتب پټي پرسوي دي پراتلونکي په 2021 کال کې دا زموږ غوښتنه ده. دا خپل حقوق دي غواړي.
د پکتیا د پوهنې رئیس کوچای زایوی د محل په مرکز او ولسوالیو کې د شپږو ښوونځیو د جوړېدو چارې روانې دي او وایي هیلمند چې پراتلونکي کال کې به د یو سلو درې ښوونځیو د جوړېدو چارې هم پیل شي.
که څلور درې خوندې په پکتیا کې تر څومره معلومات لرم د لاسو خوندوی بودی جام موږ ته دلته پکتیا مرکز ګردیز ته رسیدلی ده. شپېته پروپوزل د خوندوی انټر شوی دي تر څومره چې معلومات لرم د انکشاف دیات د اکرا د برنامه لټیم څخه.
په پکتیا کې د غزی ببرک خان زدران په علي لیسه کې د لیلیه د غسلور پوري زوادانه په داسې محل جوړیږي چې لا هم د ولایت په لری پروتو ولسوالیو کې د ناامنیو او یا هم د خوندوی د نشټوالي له امله زیاته برخه زده کوونکي لزده کړو به برخې دي.
جوان ازادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې د بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اپټا ترانزیتي سوداګریزه هوکړه د دریو میاشتو لپاره تمدید شوه. د افغانستان سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د دې هوکړې د تعدیل په مخه اوس هم د افغانستان او پاکستان مذاکراتي پلاوی یو بل سره په خبرو بوخت دي. د ښاغلي احمدي په خبره په پام کې ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي سوداګرۍ نوي هوکړه د نړیوال سوداګرۍ سازمان د اصولو او نړیوالو معیارونو پر بنسټ لاسلیک شي. نوموړی زیاتوي د پاکستان اسلامي جمهوریت دولت کابینې هم د دریو میاشتو لپاره د اپتا غزول تایید کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د اپتیکا په اتمه ناسته کې چې په اسلام آباد ښار کې ترسره شوې وه، د پاکستان دولت له افغانستان څخه غوښتي وو چې د اپتا نوې هوکړه به د نړیوالو سوداګریزو اصولو پر بنسټ ترسره کوي. په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د وریجو حاصلات ډېر شوي دي. د کرنې او بولګونې او مالداری وزارت وایي سږ کال د وریجو حاصلات د تیر کال په پرتله 15% زیات شوي دي. د دې وزارت ویان د اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل روان مریز کال د وریجو حاصلات 4,000 میټریک ټنو ته رسیږي. په داسې حال کې چې تیر مریز کال افغانستان کې د وریجو حاصلات 3,300 میټریک ټنه وو. د ښاغلي رستمی په خبره په 19 ولایتونو کې نږدې 5,000 هکټار ځمکه کې د وریجو کښت ترسره شوی دی.
زموږ اخله ازادي رادیو اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن ل خپل چینایي سیال سره په لومړي ځل ټلیفوني خبرو کې د پیکینګ د اقتصادي پالیسیو په دې هیواد کې د بشري حقوقو د سرغړونو او نورو مسلو په اړه خبري کړې دي. د پخواني ولسمشر ډانلډ ټرمپ ادارې پر یو شمېر چینایي چارواکو او تجارتي شرکتونو بندیزونه لګولي وو او کمونست ګوند په شینجن ایالت کې په بشري جنایتونو تورن کړی وو. د چینایي رسنیو د راپورونو له مخې د چین مشر شی جن پینګ په بیگانه یو ټلیفوني خبرو کې شاغلی بایدن ته ویلي چې د امریکا او چین ترمنځ اختلافونه د حل وړ دي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل باندې کوي.
سپینې مانی په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي ولسمشر جو بایدن ل خپل چینایي سیال شی جن پینګ سره په پرونیو ټلیفوني خبرو کې د پیکینګ د ظالمانه او غیر عادلانه اقتصادي پالیسیو په هنګ کان کې د دیموکراسي پلو موترزانو د ځپلو په شینجن کې د بشري حقوقو د سرغړونو او د تایوان په ګډون په سیمه کې د خپل ځواک د خودلو د اقداماتو په اړه خپل اساسي اندېښنې په ډاګه کړې. د دې دوه لویو اقتصادي قدرتونو ترمنځ اړیکې د ځینو اقتصادي او سیاسي لانجو او د بشري حقوقو د مسایلو پر سر ترنګلې دي. د امریکا په خوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ چې چین په نړۍ کې د کورونا وایرس په خبرونو ګرام بل د تیر 2020 کال مارچ میاشتې ورسته هیڅ کله هم له ولسمشر شي سره خبرې ونه کړې. د چین د دولتي ټلویزیون د راپور لمخې ښاغلی شي ولسمشر بایدن ته وویل چې دواړه هیوادونه په خپلو کې اختلافونه لري خو دا اختلافونه حل کیدای شي. د دې راپور لمخې شي همدارز له متحدو ایالاتونو وغوښتل چې د تایوان، هانګ کانګ او شینجن په ګډون د چین په کورنیو مسایلو کې له لاسوهنو سره باید احتیاط وکړي. د ولسمشر ټرمپ د جمهوری ریاست په وروستیو ورځو کې متحدو ایالاتونو پر یو شمیر چینایي چارواکو او تجارتي شرکتونو بندیزونه ولګول او اعلان وکړ چې د چین کمونیست ګوند په شینجن ایالت کې د اویغور مسلمانانو او نورو اقلیتونو پر وړاندې په بشري جنایتونو لاس پورې کړی. د پیکینګ او واشنگتن اړیکې همدارس په هنګ کانګ کې د دیموکراسۍ پر پلویانو د چین د حکومت د ځپونکو اقداماتو له کبله هم ترنګلې شوې. د سپینې ماڼۍ بیان زیاتوي چې بایدن او شي د کورونا وبا د خپرېدو په نړۍ کې د روغتیایي امنیت پر وړاندې د پرتو ستونزو، د اقلیمي بدلون او د وسلو د کنټرول په اړه هم خبرې وکړې. په داسې حال کې چې واشنگتن او پیکینګ د ډیرو مسایلو پر سر اختلافونه لري، بایدن ویلي دي چې دای په هغه صورت کې چې د امریکا او د امریکا د متحدانو ګټې په کې نغښتي وي، له چین سره د عملی او د مثبتې نتیجې پر بنسټ د تماسونو ساتل غواړي. د څارونکو په باور د دې تماسونو یوه برخه به له چین سره سوداګري وي. په داسې حال کې چې مخکینی ولسمشر له چین سره د تجارتي جګړې ډګر ته په یوازې ځان وردانګلی وو، ولسمشر بایدن پرون له پنټاګون څخه د لیدنې پر مهال اعلان وکړ چې د چین پر پالیسۍ به بیا کتنه وشي. چارواکي وایي دا بیا کتنه به ځینې مهمې برخې لکه استخبارات، ټکنالوژي، په سیمه کې د امریکا پوځي حضور او له پیکینګ سره دوه اړخیز دفاعي اړیکې راونغاړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
نن د فبروري 12مه د طبي علومو د زده کړې په برخه کې د نجونو او ښځو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د شمیرو له مخې نجونې او ښځې اوس مهال د طبي علومو، انجینرۍ، ټکنالوژۍ او ریاضي زده کړو په برخه کې یوازې 10% ونډه لري. په دې راپور کې د دې نړیوالې ورځې په پلمه په افغانستان کې د طبي علومو د زده کړې په برخه کې د نجونو ونډې ته کتنه شوې ده.
کله چې په افغانستان کې د ټکنالوژۍ په برخه کې د نجونو د زده کړو په اړه غږیږو، بېله شکه چې د هیواد د روباټیک ټیم مو ذهن ته راځي. هغه څوک چې په دې برخه کې له خورا ډېرو لړو ژورو لیدو وروسته ځانونه تر دې ځایه را رسولي. د مخکښ فکر یا روباټیک ټیم مسؤوله فرزانه نیکپور وایي په دې برخه کې بیلابیل کارونه کړي دي.
په 2018، 2013 او 2019 کلونو کې مو په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړ. په هر سیالۍ کې به هغه کسانو چې سیالۍ برابرې کړې وي موږ ته سوژه راکوله او موږ به روباټ جوړو. ځینو سیالیو کې به مو ورزشي، ځینو کې کرنیز روباټ جوړ کړل. سږ کال مو بیا د کرونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې څلور دستګاوې چې د وینټیلیټرونو بدیل او د میکروب ضد دي جوړې کړي.
مګر په افغانستان کې بیا هر انجلۍ دومره بخت نه لري، ځکه ډېرې له دوی د دودیزو او ټولنیزو ستونزو، محدودیتونو او بندیزونو سربیره جګړې مجبوره کړي چې په کور کې پاتې شي. که څه هم د افغانستان په ښوونځیو کې 50% نجونې دي، ولې دا شمېره بیا د لوړو زده کړو برخه کې یوازې 28% ده. خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي د قانون له مخې د نجونو لپاره د لوړو زده کړو د کولو په برخه کې هیڅ ډول خنډ نشته. د دې وزارت د ویان مرستیال حنیف فرزان:
در تمام بخش های آموزشی برای دختران توجه لازم صورت گرفت.
په ټول خونیز برخو کې جنو ته زنګړې پاملرنه نشوي او د زنګړو میکانیزمونو په درلودو سره ورته د لوړو زده کړو خه چانس برابر شوی. د طبي علوم او ساينسي زده کړو په برخه کې هم جنو ته زنګړې پاملرنه نشوي او هم دا اوس د طبي او ساينسي علوم په برخه کې یو ډیر شمیر جنې په زده کړو بوخت دي.
خو رسمي شمیری بیا بل څه وایي. د کابل پوهنتون د محصلانو چارو د معاونیت د ډیټابیس او راپور ورکونې مدیر محمد شهیم رحیمی ازادي راډیو ته وویل یوازې په دې پوهنتون کې د انجینرۍ په برخه کې 40%، کمپیوټري برخه کې 33%، او د فزیک، ریاضي، بیولوژي او کیمیا په برخه کې 40% نجونې په زده کړو بوختې دي. خو له دې ټولو سره سره د تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره په دې هڅه کې ده چې د تخنیکي زده کړو، مهندسۍ او ریاضي په برخه کې د نجونو ونډه زیاته کړي. دا اداره غواړي چې د STAM په نوم د زده کړو یو مرکز جوړ کړي. STAM د تخنیکی، مهندسی او ریاضیاتو لند نوم دی، خو د زده کړې موده اوږده ده. مګر د دې څانګې لارویان له تیر تر اوسه ډېری نارینه دي او په ډېر ګمان چې نجونې ورسره چندان لیوالتیا نه لري. د تخنیکی او مسلکي زده کړو ادارې د مسؤلانو له قوله STAM مرکز به د کابل پوهنتون په انګړ کې جوړ شي. د دې ادارې د پلان او پالیسۍ رئیس حکیم شاه هاشمی ازادي راډیو ته وویل:
د دې انسټیټیوټ په اوله مرحله کې د ساينس، ټکنالوژي، تشبس، هنر، آرت، ریاضي سای تدریس کیږي. دا انسټیټیوټ دوه تعلیمي دورې لري چې یو یې له لسم څخه دوه لسم پورې او دویم دورې له لسم څخه تر سوالسم دورې پورې ده. همدارنګه مونږ لنډمهاله کورسونه په دې انسټیټیوټ کې لرو چې یو کلن دوره کیږي.
خود زده کړو له دې ډول سره ولې د نجونو لیوالتیا کمه ده؟ د ټولنیزو چارو کارپو اسکر موسوی وایي د خلکو په ذهن کې د دې ډول زده کړو د پیچلتیا، ننګونو او ستونزو په اړه غلط تصور د نجونو ونډه راکمه کړې ده. شمیری خی چې اوس مهال په نړۍ کې 10% کې څیړونکي خزینه دي. له همدې کبله شاید د طبي علومو، مهندسۍ، تخنیک، ریاضیات او نورو په برخه کې د نجونو کمه ونډه نړیواله ستونزه وي.
به هم د ښځو په ارتباط، غزنی چې یو وخت په کوڅو کې بنګړیوالو په ډاډه زړه بنګړي خرڅول او دا ځای د دوی د ګټې وټې لپاره ښه ځای و، اوس د دوی لپاره په یوه ناامنه ځای بدل شوی دی. د غزنی یو شمېر اوسیدونکي ښځې وایي د جګړو له کبله نور د دوی کورونو ته بنګړیوالي نه ورځي او دغه دود مخ په ورکېدو ده. نور حال په دې راپور کې:
بنګړیوالي
بنګړي وال چې یو وخت به په غزنی کې پر شذو بنګړي خرڅول خوشاله ولې به او ترڅنګ به پالنه هم ورکتل، خو اوس دغه بنګړي وال نه پر شذو بنګړي خرڅوي نه خوشاله وي او نه پالنه ګوري. دلته یو شمیر شذي وایي اوس دغه بنګړي وال د دې کورنو ته ناراضي، لاملې جګړې او په دغه ولایت کې نام نه غني. مریم د غزنی جغتول سوالي وسیدونکې ده، دا وایي بنګړي والو ته به د کلی ډیرې مېرمنې راټولې دي او دوی به بنګړي ورپلا سوال.
مخ کې بنګړي والے په غزنی کې ډېر زیات وي او دوی به کوروت راتلې، څنګه چې موږ خپل هم شاید یو کوروت راتلې او بنګړي به راوړل او د کورو د کلی د باندو خزو به راتلې ټولې دي د بنګړي والو له شاوخوا څخه او بنګړي به اچول. اوس دا سر ډېر کم شوی دی او هاته موږ ویل شو چې بيخي نسته.
مریم وایي د بنګړیوالو د کمښت یو علت دا هم دی چې په خوا د کلو شزو بازارونو او دوکانونو ته لاسرسی نه درلود، اوس تر یوې اندازې بازارونو ته تلی سي، خو امیده بیا په دې باور ده چې په کلو او لرې پرتو سیمو کې اوس هم شزې بازارونو ته لاسرسی نه لري. د دې په باور د بنګړیوالو نه راتګ ناامني او جګړې دي.
بس په غزنی کې د جنگو له امله شزی نه راځي کورو ته، اب خواسي به راتلې له د کلي شزی به ورته راتلې ټولو به بنګړي چولو، خو اوس د جنگو له امله غزنی ته نه راځي.
مریم وایي بنګړي والی به ډیرای خوش اخلاق وي، ټوکی به یې کولې، شزی به یې خندولې، خو ترڅنګ به یې پالنه هم ورکتل او له دې لارې به یې هم پیسې ګټلې.
مثلا مو خپل دې شایدانو چې کله به بنګړي والی راتلې دوی به یوازې بنګړي نه چول، بلکې به دوی به د ځینو ښځو بختونه یا هم فال موچ ورته فال بینی ورتوي، دا به هم کتل چې د مقابل کې بیا پیسې اخیستې او یا هم خوراکي توکي به له اخیستل.
دا په داسې حال کې ده چې بنګړیوالو به ډیری وخت بنګلو د فلور ترڅنګ شزو ته دریا وهله او سندرې به یې هم بللې.
په غزنی کې د بنګړیوالو په اړه راپور مولا ازادي راډیو واوریده. د ازادي راډیو د خبرونې په دوهم نیمای کې یو اونیس پروګرام لرو مخکشي شزي. د ننګرهار د خشتو په بټیو کې زرګونه ماشومان په سختو او درنو کارونو بوختي چې د زده کړو په ګډون لخپلو نورو حقونو به برخې شوي دي. دغه ماشومان کورنۍ ویل بټیو قرضدار شوي او که اولادونه ورسره کار ونه کړي نو په یوازې ځان نشي کولای چې د خپل کورنۍ اړتیاوي پوره کړي. نور حال په دې راپور کې
لسکلن علي خان ل خپل پلار سره د سرورو دولسوالۍ د خښتو په بټیو کې کار کوي. د وای شپګ میاشتې وړاندې په دریم ټولګي کې خپل زده کړې زکه پری خو دې چې پلار نه شو کولای د کورنۍ مالی اړتیاوي پوره کړي. د غواړي چې د نړۍ د نورو کوچنیانو غوندې عادي ژوند ولري او خوندې ته ولاړ شي، خو د کورنۍ د اقتصادي ستونزو باره پر تنکي وګور أغله ده.
مکتب مې ویلې خو ځان مونږ پلار مې دا یوازې لاګیو نه شه کار منګه مرسر لګې مجبوری ده. د زی زر یو نیم زر وباسو پدیره سخت.
نه کلن زیول حق یو بل ما شوم هم پدی بټی کی کار کوي. د خپل ستړیا او سختیو کی سکوي خو غواړي چې کلاس نیوي وشي او د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل شي نو به کولای شي چې زده کړی وکړي. څو پراتلونکو کې ل دې برخلیک وښ خورل شي.
تزوم لام درد کوي، رزوم لام درد کوي. موږ ساجی مر سه وشي موږ دا کار نه کوم مختاب یو. د سیدا د کور سامان وړه یو دغه قرضدار ولته دغه متر دغه کی چې کاشکې زما وخت په تنظیم تلم وته.
دا یوازې علی خان او زیول حق نه دی چې په کوچنی ځان او کم عمر کې کار کول لټړ شوی، بلکې د دوی په شان زرګونه ماشومان شته چې کار کول ته اړ او لخپلو حقونو نه خبر دي. د علی خان او زیول حق پلار محمد غوث وایي کورنۍ شاوخوا 12 غړي لري، نو کما شومان ورسره په کار کولو لاس یو نکړي نشي کولای چې کورنۍ اړتیاوي پوره کړي.
داسې مشکلات سره مخامخ شو چې بس دغه ته مکتب دی دغه ځای او دغه مکتب ته لکه د تلو شان د دوی نشته ځکه نشته. زما شکر لس کسه 12 کسه کور دي او مقصد زه نشم کولای ځانته. نو دی بچی ته چې بچیا د مکتب نه ماته بس تاسو دغه واړه ورونه سوال تکینی نه دا ضرور دی.
د ننګرهار د خوختو د بټیو مالکان وایي له دوی سره شاوخوا لس زره کورنۍ کار کوي چې په هر کور کې له څلورو تر لسو ماشومان په کار بوختي. د ننګرهار د سرورو دولسوالۍ د خښتو د بټیو د ټولنې مرستیال زرنبی وایي دغه کورنۍ د دوی د کورنیو د غړو په څیر دي او وخت په وخت یې په مسؤلینو د دوی د ژوند اسانتیاو په اړه غږ کړی، خو تر اوسه ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې.